دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن دوشنبه د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د سینا په مجلس کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د علني محاکمې د پیل کېدو په لړ کې د هغه د مدافع وکیلانو ډلې د یکشنبه پورې د دیموکراتانو لخوا پر ټرمپ باندې لګول شو قانوني تورونو ځوابونه ورکړل. ډیموکراتان وایي چې د سنا مجلس قانوني مسؤلیت لري چې د اساسي قانون نه د ښکار سرغړونو او د امریکا ملي امنیت ته د ګواښ متوجه کولو په سبب ټرمپ له خپلې وظیفې نه عزل کړي. خو د هغه مدافع وکیلان دغه تورونه ردوي او وایي چې ټرمپ هیڅ داسې یو کار نه دی کړی چې د اساسي قانون له مخې له خپلې وظیفې نه په زور برطرف شي. د امریکا د هوایي د ایالت گورنر ډیوید یک د یک شنبه په ماښام وویل چې د پولیسو دوه افسران د دغه ولایت په مرکز هونولولو کې د ټوپک په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د هونولولو سټار اډورټایزر ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې پولیسانو ته سهار مهال د یو کور نه د ایمرجنسي ټلیفون وشو چې راشي په یو کور کې د یوې ښځې او سړي جنگ دی. کله چې ورسېدل او دروازه ټک ټک کړه یو ناڅاپه یو سلوال کس راووت ډزې وکړې او دواړه ځای په ځای باندې وویشتل. د چین د اوهان د ولایت روغتیایي چارواکو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تیرو درې ورځو په موده کې ډاکترانو د کارونا وایرس په نوم د نیومونیا یا سینه بغل د ساري ناروغۍ 169 پیښې ثبت کړې دي. دا وژونکي او مهلک ویروس چې له حیواناتو نه انسان ته خپرېږي د 2002 میلادي کال د سر د ساري ناروغۍ د ویروس په څیر دی چې په دغه کال کې تقریبا 800 کسان په ټوله نړۍ کې وژلي وو. 200 ناروغان کې علائم او نښې لیدل شوي دي او د اوهان په ایالت کې تر اوسه پورې 3 تنه مړه دي. د یکشنبه په ورځ د جرمني د برلین په ښار کې د لیبیا په باب په کانفرنس کې پریکړه وشوه چې یو هیواد به هم پټې ښکاره د لیبیا په کورنۍ شخړه کې مداخله نه کوي او نه به دغه جنگ ځپلي هیواد ته وسلې لیږي. د ترکیې، برېټانیې، فرانسې، جرمني، روسیې په شمول د 12 هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه غونډه کې ګډون کړی. د عراق د اوسني حکومت په زرګونو ولسي مخالفانو د یکشنبه په ورځ مظاهره وکړه او د بغداد او نجف عمومي سړکې بند کړه. احتجاج کوونکي چې له تیرو 3 میاشتو نه د حکومت په ضد راپاڅېدلي دي او د موجوده نظام د راپرځولو کوشش کوي د خپلې غصې او قهر د څرګندولو لپاره د موټرو ټایرونو ته اور واچو. نجف د شیعهګانو یو مقدس کار دی. د تیرو 3 میاشتو په موده کې د عراقي قواو په ډزو کې له 500 نه زیات احتجاج کوونکي وژل شوي دي چې اکثریت یې شیعه ځوانانو. د لبنان په پایتخت بیروت کې هم د پارلمان د ودانې مخ ته د یکشنبه په ورځ د پولیسو او د ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښتې وشوې. یو 370 کسان د پولیسو په ډزو کې ژوبل شوي دي. دغه خلک هم د اقتصادي بې عدالتۍ د ختمولو او د لبنان په موجوده سیاسي نظام کې د اصلاحاتو او بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې د شنبه په ماښام د یمن د معارف په مرکزي ولایت کې د پوځیانو پر یو جماعت د حوثیانو په هجوم کې راکټي برید کې د وژل شوو نظامیانو شمیر د یک شنبه په ورځ 70 ته ورسېده. معارف له پایتخت سنعا نه 170 کیلومتره لرې په ختیځ کې موقعیت لري. د یک شنبه په ورځ د هنګ کانګ په مرکزي پارک کې په زرهاو خلکو د چین د لاسوهنو په خلاف او د اداري اصلاحاتو په طرفداري مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د چین د کمونیست ګوند په خلاف شعارونه ورکړل. د فلیپین پوځ وایي د هغو 5 اندونیزیایي کب نیونکو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي چې ګمان کیږي په جنوبي ولایت سولو کې د ابو سیاف وسلوالو جنګیالو تختولي. د فاریاب په ولایت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي. دغه پیښه د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه نومي کلي کې شوې. د امنیه قمندان غیب الله سادات په قول دا کسان طالبانو وژلي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه دا خبره کړې چې ولې وژل. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي او تشدد 115 پیښې ثبت شوې. د نوموړي آزادي کمیټې د رپورټ له مخې 13 ژورنالیستان ټپیان شوي او 5 کسان یې وژل شوي او 12 کسان وهل شوي او درشته نور سپک شي. دا د دې سات خبرونه چې د امریکا غا واشنگتن نوم اوریدل.
دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده. پرپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د طالبانو لخوا د جنگ جګړو او بریدونو د کمولو طرحه د سولې نه د تیښتې او د نړیوالې ټولنې د تیرستلو معنا لري. حکمت سروش د کابل نه رپورټ را کړی دی.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکایانو سره د سولې د توافق نامې د لاسلیک کولو په ورځو کې د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر سوي، د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه ګونګه او د سولې څخه تیښته ده.
طرف اصلي جنگ حکومت و مردم افغانستان است، ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به او معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي چې د سولې په توافقنامه کې نور د بحث سند پاته
دی. ته مونږ تقریبا عمومي اوربند ویلې شو، یا د اقل اتیا نتر نوی فیصد اوربند، ولې هغوی د ځینې سیاسي ملحوظات له کبله ممکن دي ته د تاوتریخوالي د کمښت نوم ورکوي.
خوشنونکي وایي امریکا ټینګار کوي چې له دوی سره تر هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر مهال هم طالبان اوربند ته دوام ورکړي.
امریکایانو طالبانو خبرې څو ځلې د جګړو له امله ودرېدلې او مشکلات یې رامنځته کړو. امریکایان فکر کوي چې طالبان ته پکار ده چې همدغه فارموله د افغان سیاسینو او طالبانو خبرو کې هم عملي کړي، ځکه چې یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې دا د اعتماد فضا نشي رامنځته کولی.
د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا برادر بیا پی بی ایس ټلویزیون ته ویلي چې په افغانستان کې به جګړه هغه مهال پای ته ورسیږي چې امریکا له دغه هیواده ووځي. خوشنونکي وایي د افغانستان په جګړه کې تر طالبانو هاخوا نور هم شکیل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2019 کال کې داسې 115 پیښې ثبت شوې دي چې خیې چې خبريالانو ته پکې ګواښونه شوې دي، وهل شوې دي، ټکول شوې دي او حتی 15 تنه وژل شوې دي. د کمیټې په تیر میلادي کال کې د خبريالانو سره د دغو قضیو او پیښو ملامتي اول د افغانستان په حکومت او بیا په طالبانو اچولې ده. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را کړی.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د یک شنبه په ورځ د دغه کمیټې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په ثبت شوو قضیو کې 15 د قتل، 13 د ټپي کېدو، 15 د ګواښلو، 12 د وهلو او ډبولو او 23 د سپکاوي پیښې شامل دي.
سال گذشته حکومت افغانستان با
په تیر کال کې د افغانستان حکومت د 200 قضیو مسولیت په درلودلو سره د لیست په سر کې ځای لري. طالبان بیا په دویم کتار کې دي او د 13 قضیو مسولیت په غاړه دی. په همدې ډول ناپیژند وسلوالو دریم ځای خپل کړی دی او د 14 قضیو مسولیت په غاړه دی. زورواکي د 2 قضیو، داعش ډله د 3 قضیو، غله د 1 قضیه او د رسنیو مسؤلین له خبريالانو سره د ناوړه چلند د 15 قضیو مسولیت په غاړه لري. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې شمیرې خي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 13 پیښو قربانیان خزینه خبريالانی دي. دا دغه کمیټې د راپور لمخې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کې له خبريالانو سره تاوتریخوالي کې نږدې 14% کموالی راغلی دی، خو ښاغلي شریفي ټینګار وکړ چې لا هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو جدي ستونزه ده. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې په 2019 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د کموالي خبر ورکوي چې د بې پولي خبريالانو نړیوال بنسټ له مکسیکو او سوریه وروسته افغانستان د خبريالانو لپاره یو مرګونی هیواد بللی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبريالان تاییدوي چې د معلوماتو د ترلاسه کولو پر مهال د افغانستان د دولتي ادارو له ناوړه چلند سره مخامخ شوي دي. د دغو خبريالانو له ډلې هلال الدین عزیزیار امریکا غږ ته وویل:
ډېر کله چې اطلاعات غواړو په وخت نه راکول کیږي، یا حتی په ځینو ادارو کې موږ سره داسې یو برخورد کیږي چې هغه باید ونه شي، نه یوازې خبريال سره بلکې هر هغه چا سره چې معلومات ترلاسه کړي.
افغان خبريالان تمه لري چې دولتي چارواکي خلکو ته د اطلاع رسولو په برخه کې له خبريالانو سره همکاري وکړي. خلیل امید چې اول
زموږه تمداده چې چارواکي دي د غواخونو او د ستونزو جوړولو پر ځای خبريالان سره مرسته وکړي ترڅو د ټولنې په اصلاح کې هم خبريال خپل رول ادا کړلی شي او هم هغه مسولیت چې د خلکو پر وړاندې خبريال پر اوغو پروت دی هغه لځانه واړوي. تمداده چې چارواکي کرختیا غواړي چې فساد مخه ونیسي او د نورو ټولنیزو ستونزو مخه ونیسي له خبريالان سره د همکار پاتې شي او د هغوی ته دغه موضوعات په لاس ورکړي چې چارواکي ورزنه ډاریږي.
افغان حکومت تر اوسه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې راپور ته خبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې تل له خبريالانو سره د زور زیاتي په مخنیوي ټینګار کړی دی. له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د 105 قضیو له شمیرې د 200 قضیو مسولیت په داسې حال کې د افغان حکومت په غاړه چول شوی دی چې افغانستان د رسنیو له ازادۍ څخه د ملاتړ په نړیوال ائتلاف کې د غړیتوب د اخیستلو په هڅه کې دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د حفاظت لپاره ستراتیژي جوړیږي. منګه په دې باره کې د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی لالګل سره مرکه کړې ده. محترم حاجی صاحب لالګل، موږ ته داسې خبرونه راغلي دي چې د بشري حقوقو د عفو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو لپاره د افغانانو د غیر حکومتي مؤسسو ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د حفاظت لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده او غواړي چې دا د جمهور رئیس ماوین سرور دانش ته وسپاري. دغه ستراتیژي چې اوس جوړیږي په دې حال کې د مدافعینو د بشر د حقوقو د مدافعینو د حفاظت لپاره دا به څومره غټو کې
زما په ان باندې ستراتیژي جوړول یو خبره ده او د ستراتیژي پلي کول او په صحیح مانو کې د هغه منل حکومت ته دا بله خبره ده. منګ قوانین هم لرو چې په قوانینو کې منګه مسؤلیت لرو، منګه خوندیتوب لرو، ولې په ډیره خوشنۍ سره چې د تیرو نن نسو کلونو په موده کې منګه او منګه ولایتي همکاران او شارواکي منګه همیشه د تهدیدونو سره مخ شوي دي، حمله ور باندې شوي دي، زندانی شوي دي او په مختلفو هیلو باندې ورته دوسیه جوړ شوي دي. زما په ان باندې حکومت ته چې هر قسم ته پیشنهاد کوي، کوم قانون مصوبه ورته وړاندې کوي، کوم ستراتیژي ورته وړاندې کوي، هغه په ورین تندي باندې مني، دوی په مقابل کې به ژمنې هم کوي او وعده هم کوي. خو موږ چې تر اوسه پورې څومره د دوی دغه وعده ګورو، وینا او په عمل کې ډیر فرق لیدل کیږي. دوی د بشری حقوقو د قوانینو نه، د بشری حقوقو د آگاهی نه، د نړیوال قوانینو نه په دې اړه باندې چې افغانستان سره متحد دی، شپږ وو د بشر د حقوقو کنوانسیونونه امضا کړي دي، اصلا دوی ترې نه آگاهی نه لري. په دې خاطر باندې هغه هم په دې باندې نه پوهیږي چې زه دغه د بشر د حقوقو کوم مدافع چې دی د چې په نیوکه کړي په حکومت باندې یا د کوم ستونزه راسپړلې ده، هغه پر ضد دي چې دا قوانین مطالعه کړي یا پوه شي په دې باندې په ډیر جدي توګه باندې دوی په مقابل کې منفي خبرګون ښایي. یو دا خبره ده بل په هیواد کې زورواکي دي، د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن شوي دي، بل هغه خلک دي چې هغه مافیاوي کړي دي، چې هغه د اختطاف لپاره د پیسو لپاره د نورو عزایمو د پوره کولو لپاره د بشر د حقونو مدافعین تهدیدوي، اختطاف کوي او همدغه څه په مجبور کې مخالفین دي چې کله د بشر د حقونو نهادونه کله په یو قضیه باندې، په یو موضوع باندې یا په عمومي کې راپورونه خپروي او هغه ته همدغه څه اخطارونه ورکول کیږي، تهدیدېږي. ولې منګه نړیوال قوانین لرو چې په هغه کې خوندیتوب لرو، منګه ملي قوانین هم لرو چې خوندیتوب پکې لرو، نو موږ به دا هم وګورو چې دولت دغه ستراتیژي ته څومره د عمل بڼه ورکوي.
تاسو د بشر د حقوقو د دې سرغړونو بیانونه وکړل چې کوم موارد دي، د همدغه مواردو له کبله اوس دغه ستراتیژي جوړیږي چې د دې مخه ونیول شي، مګر تاسو اعتبار او باور نه لري، چاره څه ده؟ خیر،
نو دولت که په همدغه حالت باندې مخ روان وي، نو هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې د دوی هغه حقوقي وقار ته چې دی هغه د ټول نه زیات زیان حکومت ته رسیږي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې حکومت غواړي د دوی مخه ونیسي؟ که مخه یې تر اوسه پورې نه ده نیولې، وروسته له دې څنګه نیولی شي؟
سوال همدغه دی، مو کنه حال په همدغه شان باندې روان وي، نو دا ورځ تر بلې نورې ستونزې زګوي.
ها، یعنی مطلب دا چې داسې ستراتیژي بیا نو ګټه نه کوي؟
نه، همیشه موږ دلته یو شکایت ته هم په ولسی کچه باندې هم د دولت په کچه باندې چې قوانین ولې نه پلي کیږي. اصلا چې قوانین نه پلي کیږي قوانینو ته هغه خلک احترام نه کوي چا چې جوړ کړی دي او څوک چې د پلي کېدو مسؤلیت په غاړه باندې لري هغوی ورته احترام نه کوي. نو چې په هغه چا باندې پلي کوي نو هغوی به ورته څه احترام وکړي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څوک قوانین جوړوي اول باید هغوی هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې هغه مقننه قوه ده. بیا هغه قوه ده چې هغه په دې اړوند باندې فیصلې کوي چې هغه قضایه قوه ده هغوی باید ورته درناوی وکړي. بل هغه قوه ده چې هغوی د تنفیذ مسؤلیت په غاړه باندې لري چې هغه اجرایه قوه ده حکومت دی هغوی دغه ټولې قواوې چې دي همیشه موږ ګورو چې د دغه قوانینو نه په خپله باندې دوی سرغړونه کوي دوی ورته درناوی نه کوي. نو ولسي خلک یا کمزوري خلک چې دي هغوی به د دې څه توانمندې ولري نو هغه به ورته کوم احترام وکړي.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب لالګل کور دې ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلی دی چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په حق له انتخاباتي ډلو تر اوسه پورې 15500 شکایتونه ثبت کړي دي او د استیناف غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د استیناف غوښتنې بهیر لا هم دوام لري او ښایي دا اعتراضونه لا هم پسې زیات شي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راستول دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو له څیړلو وروسته انتخاباتي ټکټونو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه د استیناف غوښتنې 15500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د اغلی کاکړ پر وینا د استیناف غوښتنې بهیر سبا د دوشنبه تر ورځې دوام کوي چې ښایي د غشمیره لا پسې زیاته شي.
موږ خپل پوره چمتووالی لرو لکه څنګه چې مخکې زموږ ولایتي دفتر په ټاکلي میعاد کې په مشخص میعاد کې چې خوشبختانه انتخاباتي تقویم نقص نشو په هغه ټاکلي میعاد کې چې قانون موږ ته وقف کړی و موږ خپل فیصله بلغ کړل. دینه وروسته هم د استیناف بخشته په کلی توګه آماده یو. هر هغه شکایت سنف شکایت چې موږ سره ثبت کیږي د قوانینو او طرز العملونو پرانا کې په ټاکلي میعاد کې به ان شاء الله خپل فیصله ابلاغ کړو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاندې وویل چې دا شمیر استنافي شکایتونه د محمد اشرف غنی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو ثبت کړي دي. له انتخابات څخه د سر بنسټونه د استنافي شکایتونو د شمیر زیاتوالي او د دغه مسلې د پیچلتیا په اړه اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نشي کولای چې په ټاکلي وخت کې دا شمیر استنافي اعتراضونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وویل په هغو محلونو کې چې یو ځل رای تفتیش او بیا شمیرل شوي دي په کې د بیا شمیرنې او تفتیش کولو په اړه د انتخاباتي کمیسیونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی بل هغه ستونزه ده چې ښایي دا پروسه لا پسې اوږدمهاله کړي. د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو متفاوته چلند درلود. قضیه یو شان وه، شکایتونه یو شان وو، خو په یو ولایت کې یو ډول تصمیم نیول شوی او په بل ولایت کې بل ډول. دا هم د دې لامل شوی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وضعیت لا پسې پیچلی کړي، ځکه چې کچېرې دې ته اعتبار ورکوي نو دلته شکایت کوونکی یو کس نه دی بلکې یو انتخاباتي ټیکټ دی. تاسو به انتخاباتي ټیکټ د کوم تصمیم په اړه قانع کړئ؟ دا قضیه باید هم واحد شي او هم ورته یو فرمول وټاکل شي تر څو ټول اړخونه قانع شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د جمهور ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د 14500 شکایتونو لسیړلو وروسته د 15318 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش فیصله کړې ده. خو یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه دا فیصله نه مني او وایي چې د دغو محلونو رای د انتخاباتي کمیسیونونو د استازو په حضور کې یو ځل تفتیش او بیا شمیرل شوي دي. په داسې حال کې چې تر اوسه د استنافي شکایتونو د ثبتولو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وخت د کموالي له امله په یو شمیر ولایتونو کې د دغو شکایتونو په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمشنر قاسم الیاسی وویل د اکثر ولایتونو قضیه د ډلبندۍ په حال کې دي، د څېړنو په حال کې دي. یوازې هغه ولایتونه پاتې دي چې خپلې فیصلې د دوشنبه په ورځ کړې دي، خو خپلې ابلاغې د سه شنبه، چهارشنبه یا پنجشنبه په ورځ ورکړې چې شمیر یې ډېر کم دی او ښایي لا هم د ثبت او یا د رسیدو په حال کې وي. ټاکل شوی چې ټول استنافي شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په مرکزی دفتر کې وسیړل شي. دغه کمیسیون 15 ورځې نور وخت لري چې د خپل ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه سب شوي استنافي شکایتونه وسیړي او له هغه وروسته خپل وروستي پریکړه اعلان کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر 315.5 میلیون ډالر مرسته غوښتي ده چې په درسته نړۍ کې په لسګونو هیوادونو کې بشری حقوق اوژغوري او بشری حقوق پیاوړي کړي. بریالي لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړي.
د سولې، امنیت او پرمختګ سره یو ځای بشری حقوق د ملګرو ملتونو یو له درو اساسي رکنونو نه دي، او بیا هم دغه دفتر چې د نړۍ د بشري حقوقو څارنه کوي د جدي مالی ستونزو سره مخامخ. تیر کال د 325.5 میلیون ډالر غوښتنه په خوارۍ سره نیمایي پوره شوې وه. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر دفتر هیله لري د روان کال د غوښتنې سره به له بین المللي ټولنې نه سخاوتمندانه مرسته وشي. د بشري حقوقو نتاق زمیري لارنس وای پوره ډیر کار په مخ کې پروت دی. په دوی کې د هغه هیوادونو څارنه شامل ده چې د بشري حقوقو د قانون سره د معلولینو ژغورنه، د جندر د پیاوړي کولو، د ښځو حقوقو، د جنګونو مخنیوي او د ټولو ډولونو تعویض سره ارتباط لري. لارنس خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای:
This year we aim to strengthen efforts in 5 key frontier areas that are having an increasing impact on fundamental human rights. These are climate change, digital technologies, inequalities, corruption, and people on the move.
زمون هدف روان کال کې په پینځو مهمو سیمو کې د کوښښونو تقویه کول دي چې په اساسي بشري حقوقو باندې تاثیر لري. په دې کې د اقلیم بدلون، ډیجیټل ټیکنالوژي، نابرابري، فساد او هغه خلک شامل دي چې حرکت کوي. لارنس امریکا غږ ته وویل په روان کال کې ډیر کار په مخ کې پروت دی چې افریقا به پکې داخله وي. دغه اداره به منابع، تخنیکی مرسته او نور حقوق پرې اصلاح کړي. لارنس انبیا وای:
This year we're establishing a new office in Sudan and we're looking at strengthening our programs in Ethiopia. We also will be looking to enhance the benefit of those countries' political transitions on their economies and societies. And we're also further expanding our work in the Sahel, including through a country.
من پر روان کال کې په سودان کې یو نوی دفتر جوړو او موږ سترګې په لارې چې په ایتوپیا کې خپل پروګرامونه قوي کړو. موږ به هم دې ته سترګې په لارې چې دغه هیوادونو اقتصادي او ټولنیزه ګټه زیاته کړو، او موږ په ساحل کې خپل کار ته په نیجر کې د خپل دفتر له لارې پراختیا ورکوو. لارنس وای د عالی کمشنر دفتر به په وینزویلا کې تخنیکی همکاري او ژغورنه تقویه کړي. د وای بلستر پروژه به کارته پراختیا ورکړي چې په بولیویا کې وضع آرامه کړي. له قدرت نه لرې شوی جمهور رئیس ایوو مورالیس بې ثباتۍ ته لمن وهي. د می او واقعي خبرې پیل کړي چې دغه ستونزه حل کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د شنبه په ورځ زرګونه خزي په واشنگتن ډي سي کې د کلني مارش په مناسبت د سپینې مانۍ مخې ته غونډه شوې وي. دغه کلني مارش د ترامپ د جمهور رئیس کېدو په وخت کې شروع شوې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ وایي:
هوا ډیره سړه وه او د واوري د ورېدو امکانات وو، خو بیا هم دغو کسانو ځانونه د سپینې ماڼۍ مخې ته رارسولي وو.
یو څوک خو به دا کار کوي. موږ د نورو په تمه کې ناستی نه شو. که موږ هر یو په خپله راپورته نه شو نو بیا دا کار نه کېږي. د سخت جنین موضوع نورې ډېرې خبرې هم شته چې باید د ښځو نظر پکې واورېدل شي. نارینه د ښځو د جسم پریکړه کوي او هغه نه پوهیږي چې ښځمنتوب څه ته وایي. زه دلته ځکه راغلی یم چې زه یوه ښځه یم او زما حقوق واخل کیږي. زه خپل حقوق غواړم چې د ماشومانو د زیږولو او نه زیږولو پریکړه پخپله وکړو.
د ښځو په دې کلنی مارش کې ګډونوالو د مهاجرت او اقلیمي بدلون په اړه شعارونه ورکړل. کریستینا په دې نظر ده چې ښځې هغه وخت د نارینه و مساوي کېدای سي چې ټولو ته یو برابر اقتصادي امکانات ورکړل سي.
بدلون دانه دی چې څو خزی میلیاردران شي او یا هم کوم نر خزی پیلوټ شي. دا اصل بدلون نه دی. اصل بدلون د خلکو اقتصادي او د قدرت د واک برابري ده.
د ښځو مارش ته د نورو کلونو په تیر لوی شمیر نارینه هم راغلي وو.
زه د خپلو لونو د ځان او د هیواد په خاطر دلته راغلی یم. که ټولو ته حقوق ورنکړو هیڅوک به یې ونه لري.
دغه مارش چې د میټو په تیر د ټولنیزو تحریکونو ملاتړ هم ورسره دی، په واشنګټن او نړۍ کې د ښځو د حق غوښتنې مبارزې ته د چارواکو پام راړولی دی. خو ځینې ګډونوال وایي رښتینی بدلون لا تر اوسه نه دی راغلی.
زه نه پوهیږم چې کله به وشي، خو باید تر بریالیتوب پورې مبارزه روانه وي.
او هم دغه باور د دې لامل کیږي چې هر کال زرګونه کسان د امریکا او نړۍ په ګڼ شمیر ښارونو کې راووزي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په شپاړسو هیوادونو کې چې په سوله او جنگ کې دي، د شپاړسو هغو کسانو نه چې عمرونه یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ پوښتنې شوي دي، داسې نښې نښانې ورنه څرګندې شوي دي چې اکثره یې د راتلونکي په باره کې عصباني دي او ګڼ شمېر یې په دې عقیده دي چې احتمال لري چې د نړیوال تاوتریخوالي سر تبا کوونکي جنگ ته ورورسیږي. د امریکا غا خبریال لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی.
په دغه سروې کې دا په ګوته شوی د هغه کسان چې د 1980 یا د 1990 په لسیزه کې زیږیدلی دي، په ژوره توګه د راتلونکي په باره کې چې دوی ورسره مخامخ دي بدبینه دي. د دغو نتیجو نه داسې نښې نښانې څرګندیږي چې د 15 او 19 کلونو ترمنځ دغه ځوان نسل د راتلونکو جنګونو او اتومي وسلو په باره کې اندېښنه لري. په نورو مهمو اندېښنو کې بیکاري، فقر او تروریزم راځي. برسیره پر نورو پښتنو هغه کسان چې سروې شوي دي وایي 40% فکر کوي چې د دوی په ژوند کې به دریم نړیوال جنگ وشي، لیکن 40% یې په دې عقیده دي چې د اتومي وسلو استعمال هیڅ د منلو وړ نه ده. د ICRC قانوني مشاوره نشاط دا بالکل تشویقوونکي ګڼي او وایي حقیقت کې زه فکر کوم چې یو څه شی ډېر تشویق کوونکی دی. زما نسل او په نړۍ کې خلک، او زه فکر کوم چې په عمومي ډول دغه کسان اوس د اتومي وسلو د تباه کوونکو تاثیراتو په باره کې پوه شوي دي چې کیدای شي ولري بې له دې نه چې شرایط یې په نظر کې ونیول شي چې د هغوی له مخې به استعمال شي د منلو وړ به نه وي. سره له دې نشات څرګنده کړه چې 45% کسان په دې عقیده دي چې ډېر احتمال لري په راتلونکي لسیزه کې به اتومي حمله وشي. بیا هم د هغو کسانو چې د 15 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه ولري، 20% یې په دې عقیده دي چې په ځینو شرایطو کې شکنجه ورکول د منلو وړ ده. د ICRC د منابعو د رسولو د مشر مرستیال دانیل لیټل جان کارلو وای د هغو کسانو چې پښتنې ورنه شوي دي اکثریت په دې عقیده دي څومره چې ممکن وي هغومره دي د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي، لیکن دا اندېښنه څرګنده کړه چې 15% کسان د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې جنگ د ګټلو لپاره ضرور وي بې له دې چې ملکي تلفات په نظر کې ونیول شي. لیټل جان کارل روخ پر خبر ته دوام ورکوي او وایي
strongly justifies also the work of the ICRC to make us on decision makers.
دا په کلکه د ICRC د کار تصدیق کوي. زه او مونږ احساس کوو د دې ډاډ ورکړو چې هغو کسانو ته په خاصه توګه 15% ته ځانونه ورسوو، د دغو پیغامونو ډاډ ورکړو چې پالیسي جوړونکو او پرېکړه کوونکو باندې فشار راوړلی شي څومره چې ممکن وي هغومره ملکي تلفات کم کړي.
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. اوس د آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.